Jotcast. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوې دي. خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې لسګونه افغان میرمنې په البانیا کې راټولې شوې او په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ټینګښت غږ پورته کړی دی. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان سفارت بندیږي. د سفارت کارکوونکي به دا اونۍ دا ودانۍ چې د افغانستان ملکیت دی د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. ټاکل شوی ده چې څه باندې دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 20مه په لندن کې هم د افغانستان سفارت خپل فعالیت ودروي. معلومه نه ده چې دغه سفارتونه به همداسې بند پاتې کیږي او که به یې چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارل کیږي. په لندن اوسلو کې وروسته تر دې د افغانستان سفارتونه بندیږي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو چې حکومت یې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی د جولای په 1 اعلان وکړ چې د بریتانیا او ناروی په شمول د 14 سفارتونو او کنسولګریو له لوري توضیح شوي اسناد نور اعتبار نه لري. د استرالیا حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو یو شمیر پخوانیو پوځي افسرانو پوځي رتبې او مډالونه لغوه کړي. دغه پخوانی افسران چې یو وړه ډله بلل شوې تورن شوي چې په افغانستان کې تر قماندې لاندې کسانو جنگي جنایتونه ترسره کړي. د بریتانیا ګاردن ورسپانې او یو شمیر استرالیایي رسنیو لیکلي چې د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس نن پنځشنبه خپل پارلمان ته د معلوماتو پر مهال دغه څرګندونه کړي. نوموړي ویلي چې متاثره شوي افسرانو ته یې چې له 15 کسانو کم دي لیکونه لیږلي او د هغوی نمونه نه دی یاد کړي. په استرالیا کې یوې څېړنې چې 4 کلونو کې بشپړه شوې ښودلې چې افغانستان کې د دوی 25 پخوانیو او برحاله ځانګړو ځواکونو د ادعا له مخې 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. استرالیا د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې افغانستان ته خپل شاوخوا 1.5 سرتیري استولي وو چې تر ډیره په اروزګان ولایت کې میشت وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدي ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید د ښځو غږونه واورېدل شي. نوموړي په کابل کې د ښځو پر نو لاریون ته په اشاره سره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې د دې ښځو جرأت له تصوره بهر دی. په کابل کې پرون څه باندې 10 ښځې او نجونې راغونډې شوې. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه تامین کړي. د دغو معترضو ښځو د لاریون د افغانستان د ښځو تاریخ د بدلون غورځنګ د غړو له لارې د کابل په لویدیځ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مشرې رقیه سایی وویل چې له دې ویرې چې د طالبانو له سخت چلند سره مخامخ نه شي، نیم ساعت وروسته یې خپل اعتراض پای ته رسولی دی. د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ادعا کوي چې د کابل ښار د 12 حوزې په مربوطاتو کې یې 2 بریدونه کړي دي چې پکې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. د جبهه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې څرګنده کړې ده چې دا بریدونه یې د شمالي سرای او بادام باغ د لارې په اوږدو کې 13 شپه ترسره کړي. بلورته د طالبانو یوه بله مخالفه ډله ملي مقاومت ادعا کوي چې د کابل په دیوان بیګي سیمه کې 2 طالبان وژلي او 2 ټپیان کړي دي. ازادي راډیو په خپلواک توګه دغه راپورونه او ادعاوې نشي تاییدولی. طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان پرستر مفتی سعید مکرم عبدالقادر زاده پرون په پلازمینه دوشنبه کې بریدو شو. د حمله د ښار په مرکزی جماعت کې وشوه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې عبدالقادر زاده په یو جریحدار وسیله ټپي شوی دی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. برید کوونکی نیول شوی دی او تر اوسه د دې حمله علت نه دی روښانه. عبدالقادر زاده 18 عمر لري چې له 2010 کال راهیسې د تاجکستان د اسلامي مرکز د علماو د شورا مشر دی. دا شورا په تاجکستان کې د فتوا د ورکولو یوازینی مرجع ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 12مه ل خپل برتانیي سیال ډیوډ لامی سره له پولان څخه د ځمکې لالارې کیف ته ولاړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی دی چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن توغندیو د ویشتلو بندیز ترې لرې کړي. دا وو خبرونه تفصیل زمک په وپانه کې هم مندل شي آدرس د آزادی رادیو ټکی کام لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل د سات ډیره برخه د آزادی رادیوي مجله پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په لاندې خبري برخه کې رازو د راپور ته چې په لزګونو افغان خځې په البانیا کې راغونډې شوې دي او غواړي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو د نقص په وړاندې په یو غږ وړاندیزونه وکړي د غونډې برخوالو آزادی راډیو ته ویل چې دوی به نړیوالو ته دا وړاندیزونه وکړي چې څنګه په افغانستان کې دوی خپل بشري حقونه ترلاسه کولای شي تفصیل له احمد شبراور
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا یو سلو ډیر شزو او نجونو د غونډې دوه مده په دې درې ورځنی غونډه کې د افغان جنو شزو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاد رینا امیری هم برخه اخیستې ده رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه پورس په خپل اکسپانه کې لنړیوالو وغوښتل چې تر هغه د طالبانو سره اړیکې نه اډی کوي چې له شزو سره تبيزي چلند پایتنه ورسولې د جمهوریت نظام پولیسي شرکت کې د کوچانو استاد فرزانی کوچی په تیرانا کې د اساسي راتو خبريالې ته د دې غونډې د هدف پاړه وویل
په دغه درې ورځې غونډه کې به د افغانستان د ښځو د مختلفو لیدلورو یا نظریاتو یا اندونو د راټولولو او د منسجم کولو هڅه کیږي مسله دلته دا ده چې ښځې څنګه کولای شي هغه مسائل چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې روان دي هغه په تخنیکی ډول وڅېړي یو بل سره یې پرې بحث ولري
د غونډې ته له ایران کاناډا بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي د ګارډین رسپانې د راپور لمخي یو شمیر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان هم د غونډې ته ورشي خو مخه یې نیول شوې ده فرزانی کوچی وویل چې دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان شوزو او جنو د ستونزو د هواري لپاره د غونډې په پای کې وړاندیزونه وکړي
زموږه هڅه داده چې موږ وکولای شو یو حلار یا حداقل یو څه نړیوالې ټولنې ته وړاندیز کو چې د افغان مرمنو له ادرس د خبره د وړاندیز د توقع ده
د غونډه څو اونۍ وروسته تر دې جوړه شوې ده چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 28 موویل چې د غډلې مشر هبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لپاره نوې قانون توشیح کړی دی طالبان وایي چې دا قانون د احتساب او آداب او اصول په اړه دی او هدف یې له منکراتو څخه منع کېدل او له ګناه څخه ځان ساتل دي په دغه قانون کې راغلي چې د شزې د ټول بدن پټول لازمي دي او له فتنې څخه د مخنیوي لپاره د شزې د مخ پټول ضروری دي همدارس په دغه قانون کې د شزو شخ کتلاوت او نعت خواني هم وي په عمومي ډول منع شوی او د شزو لوړ شخ او رات بلل شوی دی دا قانون په نړیواله کچه د بشري حقوقو ډلو غندل دی
وینځنه په شونځي کې دا ول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمان حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر ټولاندې کې جهال چې زده د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له آزادی راډیو
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وای په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 40 زره دینی مدرسې جوړې کړې دي د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرسیال مولوي کرامت الله اخوند تیر کال لاسراوړنو د تشریح په نوم خبري غونډه ته دا څرګندونه کړې دي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لښپګم ټولګي یو پورته د جنو په مخ هر ډول زده کړې بندې شوې تفصیل لا به د سپوږمې نه اورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د څه باندې شپږ میلیون نجونو په وړاندې لښپګم ټولګیو پورته تر پوهنتون د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په تیر کال کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د اسلامي زده کړو 22,250 مرکزونه جوړ کړي چې نږدې 40 زره یې پکې مدرسې دي د دې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال مولوي کرامت الله اخوند د تیر یو کال لستراوړنو د تشریح په نوم خبري غونډه ته وویل چې په دې دینی مدرسو کې 3 میلیون او 28,200 تنه په زده کړو بوخت دي
پټول هیواد کې یو وژره او 255 د اسلامي زده کړو مرکزونه شتول لري. شل دې جملې څخه نو نظر او شپږ سوه او نه شپېته بابا مدرسې او یو زره او 200 اویا بابا دارالحفاظونه، یو سل 15 بابا دارالعلومونه او 19 بابا دارالایتامونه دي چې 15 بابا یې له پول بهر د مشت افغان مهاجرانو لپاره جوړ شوي دي. د یادونه وړ ده چې له دې جملې څخه یو سل 55 بابا خصوصي مدرسې دي.
خو نوموړي ونه ویل چې په دې مدرسو کې څومره نجونې او څومره نارینه زده کوونکي په دیني زده کړو بوخت دي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معینیت د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې په راتلونکي 1404 لمریز کال کې 14,000 نورې دینی مدرسې هم جوړې شي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښوونځیو زده کوونکي او هغه نجونې چې د طالبانو له راتګ وروسته په کور ناستې دي وایي چې دوی عصري علومو او زده کړو ته ډېره اړتیا لري. د اولسم ټولګي زده کوونکي نیلاب چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
زه یو زده کوونکو په حیث چې دومره مدرسې جوړ شوې او زه په کور ناسته یم ډېر خفه یم. زموږ باید عصري علومو ته لاسرسی ولرو، نری سره سیالي ولرو او بل دا چې ټول ښوونځي په مدرسو تبدیل شوي. موږ کولی شو قرآن شریف په کور کې ووایو، نه دا چې ښوونځي په مدرسو تبدیل شي.
د پوهنتون یو محصل میرویس وایي د مدرسو د جوړېدو پر ځای باید عصري زده کړو ته هم پام وشي او خلکو ته د ګټې وټې چارې وښودل شي تر څو خلک له غربت راووزي.
فکر کوي چې دین به د مکتبونو له لارې ونرسیږي، د دین لپاره مدرسو ته ضرورت دی. دوی د خپل همدا د مکتب نصاب وګوري. مکتب نصاب کې مثلا دینی ښوونه شته چې تر ټولو بهترین مسایل پکې راغلي دي. دینی قرآن شته، دغه تجوید مکمل په د وروستیو صنفونو کې، تفسیر شته، د عقایدو ځانګړی بحث شته. نو ټول هغه څه عربي درې کاله پکې تدریسیږي. دا شیان ټول ډېر پکې مهم دي او داسې نه ده چې مثلا ښوونځی نه لري، یعنې دا شیان ټول لري او ښوونځی کافي دی. نو یو به هنر زده کې د پیسو ګټلو یو لاره به ورسره وي. نو زه فکر کوم دغه ډول د مدرسو شتون او په دومره افراطي شکل یې ډیرکت نه یوازې دا چې ټولنه بې سواده کوي، ټولنه بې هنره کوي، بلکې د ټولنې لپاره لا نور ډېرې ستونزې زیږوي.
د زده کړو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي، افغانستان په اوس وخت کې تر هر څه د مخه عصري علومو ته اړتیا لري.
کومه وده چې د طالبانو دینی او اسلامي مدرسو په دې کلونه کې د افغانستان کې دلودلې، دومره وده موږ په ورستي شل کلنه دورې کې په ټولو رسمي زده کړو کې نه دي دلودلې. موږ یو پوه نسل ته اړتیا لرو. داسې اقدامات چې جهادي مدرسې پکې جوړېږي موږ بیرته د جهالت په ژوا ته بیایي. زموږ هیواد یو پوه نسل او عصري علومو ته سخت اړتیا لري، د داسې یو هیواد په توګه چې د توسعه په حال کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د 1402 کال د کب په میاشت کې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل وړاندې کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د مدرسو شمیر د پام وړ ډېر شوی او اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوې مدرسې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوي و چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د نصاب بدلون هم جبري کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو دواړو کاندیدانو کمالا هاریس او ډونالد ترامپ یو ورځ وروسته تر دې چې په مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل، د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د قربانیانو د تلین په مراسمو کې یو ځای برخه واخیسته. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د هغه مرستیاله کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په نیویارک کې پرون د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د برید ځای ته ورغلل. په دې حمله کې چې د الوتکې په واسطه درویشت کاله مخکې القاعده شبکې وکړه، د نیویارک دوه تجارتي دنګې ماڼۍ ونړېدې او نږدې 3000 کسان وشل شول. کاملا هاریس او ډانلډ ټرمپ سره لدی چې تر دې یو ورځ مخکې د ولسمشۍ د انتخاباتو په بحث کې چې 90 دقیقې دوام وکړ پر یو بل سخت نیوکه وکړي، خو پرونی روغبړ سره وکړ او سره وشخېدل. بیا وروسته د مانځنی د مراسمو لپاره په قطار کې ودرېدل. د دې مراسمو پر مهال د پیښې د قربانیانو نمونه د هغوی خویندو، میندو، میرمنو، ورونو او د کورنۍ نورو غړو واخیستل. بیا وروسته د درناوي لپاره عسکري موزیک وشغول شو. القاعده شبکې د دې بریټ پر مهال چې د 2020 کال د سپتمبر په 11مې وکړ، د نیویار سربیره درېم مسافر وړونکو الوتکه د امریکا د دفاع وزارت لمانی سره وجنګوله او څلورمه د پنسلوانیا پلور د بریټ لپاره روانه و چې مسافرو د پیلوټ پر کابین بریټ وکړ او د الوتکه نسکور شو. په نیویار کې تر مراسم وروسته کاملا هاریس چې د نومبر په 15مه به د ولسمشر په انتخاباتو کې له ټرمپ سره سیالي کوي، له ولسمشر سره یو ځای پنسلوانیا ته ولاړل او هلته یې د وژل شویو 24 مسافرو یادګار ته د ګلونو ګډي کېښودې. د 2020 کال د سپتمبر د 11مې نیټې بریدونه القاعده شبکې وکړل چې هغه وخت یې مشان د طالبانو تر واکلاندې په افغانستان کې دیره وو. واشنگتن د طالبانو له حکومت هغه وخت د القاعده د مشرانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو موافقه ونه کړه. همغه وو چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تر دې حمله وروسته امریکایي ځواکونه نږدې شل کاله په افغانستان کې پاتې شول چې دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده. او بیا د دوحې د تړون له مخې چې له طالبانو سره لاسلیک شو، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبانو بیرته کابل ونیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د ماشمانو لپاره چرنگ شعر ولیکو؟
د ماشمانو لپاره ښه شاعر هغه دی چې بلا شعور کې او خپل حافظه کې، شعوري حافظه کې د ماشومتوب ډیره برخه ذخیره کوي.
په دې خبرونه کې مو د ماشومانو د ادبیاتو د کور لنویاتو خبره
اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو،
شعر لرو.
زه پوهیږم د میندو پاچاهۍ کې په هر باغ کې به تر ټولو مهربان بوټی اغزی وي، د وسلو په دوکانونو به لوی کلپ وي زنګ وهلی.
له هنرمند آسیا مهرابي سره شخېدلی یم.
نوې سندره مې لرله یا لرم سندره نه سندرې لرم.
د نورستان د طبیعت د ښکلا او په لاره کې مو له خنډونو خبرم. د ماشومانو د ادبیاتو کور په جلاوطنۍ کې خپل لومړی غونډه آنلاین وکړه. په دې آنلاین غونډه کې د ماشوم د ادبیاتو په لسکونو شاعرانو، لیکوالو او مینوالو برخه واخیسته. کیسه لیکوال محب الازغم او شاعر اجمل تورمان په 1991 کال کې دا بنسټ په کابل کې تاسیس کړ. شاغل اسغم د جمهوری نظام تر سقوط مخکې د ماشومانو د ادبیاتو د کور د فعالیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې تمرکز په دوو برخو،
یو دا چې ماشومان په خپل لیکلو ته او مطالعه ته وهڅول شي، نو په دې خاطر ځینې سیالۍ د مثلا پروزنتون کې او په ځینو نورو ښوونځیو کې تر سره شوې چې په دې سیالۍ کې به ماشومانو کیسې لیکلې، کتابونه به یې لوستل او همدارنګه رسمونه به یې ایستل او بیا ګټونکو ته یې جایزې ورکول کېدې. دغسې یوه سراسري سیالي د کیسه لیکلو هم د ملي راډیو تلویزیون په همکارۍ تر سره شوه چې په ټول افغانستان کې ماشومانو خپلې کیسې ور ولېږلې او ګټونکو ته یې ستاینلیکونه او جایزې ورکړل شوې. د ماشوم ادبیاتو کور بل هدف دا و چې لویان د ماشوم ادبیاتو پنځولو ته وهڅول شي. په دې لړ کې ځینې ورکشاپونه او سیمینارونه دایر شول چې په هغو کې تازه کار لیکوالې او لیکوال په دې ترینونګونو کې په دې ورکشاپونو کې برخه واخیسته او دوی ته د ماشومانو لپاره د کیسه لیکلو تخنیکونه او مثالونه وړاندې شول، همداسې ماشومان ته د شعر لیکلو چلونه ور وښودل شو او نتیجه یې ډیره ښه وه. تر هغې وروسته موږ ډیرې نوې لیکوالې وموندې چې تر ننه پورې هم فعالې دي او د ماشومانو دپاره شعر او کیسې لیکي. د ماشوم ادبیاتو کور د باغچه په نوم مجله هم خپروله چې وروسته بیا د مالي ستونزو له کبله پاتې شوه.
د ماشوم د ادبیاتو کور چې تازه په بهر کې فعالیت پیل کړی دی، د ښاغلي زغم په وینا نوي غړي پیدا کړي دي او غواړي چې د ټکنالوژي په مټ نوي هڅې وکړي.
اوس دغه کور یو ځل بیا فعال شوی دی او نوی غړي نوی ملګری هم موندلی دي. مختلفې کمیټې پکې جوړې شوې دي چې په دې کې ښه خبر ده چې اوس موږ تکړه انځورګران، انیماتوران او ګرافیک ډیزاینران لرو او د تصویري تولید په کمیټه کې سره راټول دي او که خدای کول تر دې وروسته به موږ ویډیوی کلپونه، کارتونی فلمونه او دغسې انیمیشنونه او داسې نور تصویری مواد هم تولید کو.
په بهر کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور لومړی آنلاین غونډه تیره اونۍ شنبه د ماشوم د شعر نن او پرون پونم وشوه. د دې غونډې لویه برخه د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال خبرو ته بیله شوې وه. شاغلی لیوال چې په خپله یې هم ماشومانو ته شعرونه ویلي دي، د ماشوم د عمر مسئله یاده کړه چې باید له سن سره سم هغوی ته شعر ولیکل شي.
له سن سره په مطابقت کې د په تیره بیا که د ټول ماشوم ادبیات ټول وسنجو او که تنا شعر چې اوس نن پرې خبرې کوو که دا وسنجو، زه داسې فکر کوم تنا دا هغه وخت رعایت کېدلی شي چې د نصاب په کتابونو کې دغه رعایت کېدلی شي. مثلا هغه شعرونه چې د وړکتون په دوره کې په نصاب کې د مربیانو او د وړکتون د معلمانو لخوا ماشوم ته ویل کیږي، دا د وړکتون د سن متون دي. کیدلی شي له درې کلنۍ نه شروع شي، له درې کلنۍ نه تر حداقل تر شپږ کلنۍ پورې.
د کره کتونکو په باور د وړکتون د ماشومانو لپاره داسې شعر پکار دی چې رتم ولري، تکرار کلمات پکې وي، ځکه چې داسې الفاظ او جملې د ماشوم په ذهن کې پاتې شي. په ورته وخت کې دا شعرونه باید د ماشوم په ذهن کې واضح او ساده تصویرونه ایجاد کړي. د وړکتون د ماشومانو لپاره د شعر موضوعات ورځنی وي، یعنی طبیعت پکې یادیږي، د څارویو په اړه لیکل کیږي، د انسان د وجود د غړیو په باره کې څه پکې وي، خصوصا د هغو غړیو په اړه چې ماشوم یې ویني، لکه لاس، سترګې، پوزه، سر، غوږونه او پښې. له وړکتون ورپورته بیا په شعرونو کې د قافیې اهمیت زیاتی شي. په دې شعرونو کې تکرار کلمات له ماشوم سره مرسته کوي چې شعر په ذهن کې حک شي. د دې دورې د شعر یو ډول داسې وي چې یوه کیسه لري، داسې کیسه چې پلاټ یې پیچلی نه وي. د دې دوهمې دورې شعرونه ماشومان له ځینو شیانو سره لکه له رنګونو، شکلونو او عددونو سره آشنا کوي. هغه ماشومان چې عمر بیا تر لسو کلونو رسیږي، د هغوی د شعر محتوا لږ پیچلی کیږي. د دې عمر ماشومانو ته ممکن په شعر کې له ځینو پیچلیو بیاني صنعتونو لکه استعارې څخه هم استفاده وشي، خو دا استعاره به پیچلی نه وي چې د ماشوم د درک وړ نه وي. د لس کلونو لپاره په شعر کې ټولنیز او اخلاقي پیغامونه هم ځای شي او ماشوم د شعر له لارې فکر ته هڅول کیږي، داسې چې په شعر کې سوالونه ځای شي چې ماشوم سوچ وکړي چې هدف څه دی چې په دې ډول فکر وده کوي. په دې توګه د عمر له زیاتېدو سره شعر پیچلی کیږي. مثلا هغه ماشومان چې له لسو کلونو ډیر عمر لري، ممکن د شعر ژبه او تصویر ډیر ساده نه وي، لږ پیچلی وي او پیغامونه یې هم د دې عمر د ماشوم لپاره په اسانۍ د درک وړ نه وي. کره کتونکي په دې اندي چې له لویه سره د بلوغ تر مرحلې د ماشوم لپاره لیکل شعرونه باید غمجن نه وي او د ماشوم ساعت ورسره تیر شي، الهام ورکړي او د ژبې په وده کې مرسته ورسره وکړي. عبدالغفور لیوال وی چې یو ډول شعرونه د ماشومانو د دنیا د ښکلا په اړه لیکل کیږي چې کېدای شي هم د ماشومانو لپاره په زړه پورې وي او هم ماشومان خوند ترې واخلي. شغلې لیوال د مثال لپاره وی:
تورې سترګې د پیشونګوري، دانته ولاړ دی اوبو ته ګوري، د اوبو منځ کې ځان ورته ښکاري، څومره ښایستوکی ځوان ورته ښکاري، چې ورنږدې شي نو ورنږدې شي، چې ترېنه تښتي تصویر ترې پرې شي، بیا ورته راشي په مینه ورو ورو تصویر پیدا شي، په مینا ورور ما شوم ایران دې ننداره ګوري دغه د تصویر لګیانې د پښونګوري او د وبو یو ما شوم ورته ناس دی ورته ګوري ما شوم ایران دې ننداره ګوري کله نا کله په خندا خوري چې پښونګوره خپل لډاره دا ورته څکشي غکلی لواره چې پښونګوره ورو بیل تراشي د وبو ډنډ کې په تماشا شي ما شوم ګوري تصویر لورایا ورته غوری کی لخپل ازایا دنیا هم دادا خکلا هم دمرا واری تر دیه لا چوم لا خوگا چومرا بس مونگا پریگ دی هم دغ جوان تا دیدی ما شوما پیشو پایوان تا داشیر که دلیشی یوازی هم یوازی دی ما شوم دپاره نوی اما دی ما شومان دنیا پا اره
د ماشمانو د ادبیاتو د کوربنسټ آنلاین غونډې ته شغلی لیوال د ماشمانو د هغو شیرونو پاړه چې مشانو ته اهمیت لري وویل
هغه اشعار چې د ماشمانو دنیا من ترابي ژوند او په ساده ژبه دا په حقیقت کې مونږ له ماشوم سره د عاطفي چلند لپاره چمتو کوي مونږ په دې خبروي چې د ماشوم لپاره څه جالب څنګه باید له ماشوم سره مخامخ شو په کومه ژبه له ماشوم سره مخامخ شو د طبیعت کوم عناصر د ماشوم لپاره مهم او څنګه ماشوم له یو تصویر څخه خوند اخیستلی شي
هغه شعر چې هم ماشوم ته په زړه پورې او هم مشانو ته به شعرونه باید له دې سره ګډ نه شي چې شعر د ماشوم لپاره دی که د ماشوم په اړه بیا هم شاخلې لیوال
پوری د ماشوم لپاره دی ماشوم کولی شي دا ازیان ته وګوري چون 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 چونی دی چورگوری دی دیوی چرگی بچونی دی برک 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 تو 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 سپین 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 هر چوک چه پری پوشون دو ها گی با ور کلمه چرگ با پی خبر کلمه داده ماشوم لپارا شیر دی و دیگه خصوصیتونت شیری دیگه گونو تکرار اینی زمان که داغت به طبیعت که آوری که ماشوم یواز چرگه لخبول و چرگول سره لیدلی وی ده پویگی چه دست مانه چون 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 ده ماشومانو غک و ده چرگولو غک چونی دی چرگولی دی یوی چرگه بچونی دی برگ 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 دلتا نه دانه چرگولی دی و اینی زمان که دشمار دشمیر مهارت دشمیرلو سکیل ده ماشوم زیاده برگ 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 دریدانه برگ دی تور 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 دریدانی تور دی
عبدالغفور لیوال زیاده کرده چه ده ماشوم لپاره شش شعر حقه چوک لیکلیشی چه پلا شعور او حافظه که ده ماشوم توب دیر برخه زیر مکده وی ده ماشومانو ده ادبیاتو ده کور بنسرت آنلاین غونده پا ورستیو که لیکوال محمد انوار وفا سمندر وویل چه دیرو افغانانو پا حقیقت که ماشوم توب نده تجربه کرده
متاسفانه له ماشوم توپ نه محروم نسل یاست ما خپل ماشوم توپ نه دا تجربه کړای سره لدی چې د انقلابونو قطر روس ترغه خو هغه دودی زروزنه هم دا چې و چې ما ماشوم توپ نه تجربه کړای ځکه په ماشوم توپ کې پلرنې روزنه له مانه خندا او جړه دواړه واخستل دواړه شرم د شرم کې راغله ورسره وختو کې چې زه پلیکنه به شروع کړای او ول نه کې سې ستانز به نوې ممدغه و چې مخانده مجاړه شرم ده شرم دا یوه ده بل ستونزه دی منګه د ټولنې د دودیز روزنې د اپېستله دغه د ذکریال نسل ده چې دوی فارمی روزنه ورکوي ماشوم باید د ګټې جوړونکي شي هغه کدی مزګه ګټه ده کدی اخیرات ګټه ده
شخلی سمندر زیاته کړه چې هغه لیکوال چې ماشوم توبې نه دی تجربه کړي هغه هم ماشومانو ته شعر لیکلی شي
چې هر څوک ماشوم ته تخلیق لاس پورې کوي یا وزل دې بیر تخپل ماشوم توپ ته ولاړ شي هغه خپل ارمانونه هغه څه چې د نه دی لیدلی نه دی تجربه کړی هغه دې راځوندی کړی په خپل تخلیق کې دا یو بل دغه دغه څنګه چې لیوال څه ورته اشاره وکړه دغه خیال ته بول خوب ته بول دا ډیر عالی کار ده ماشوم په خلاق موجود بدلی تخلیق خیال دی انسان خدای نه کړه دا باید راویخ شي او دا شعر دا کار ډیر کولای شي
کرکتون کې پدی باور دی چې شعر د ماشومان او تخیل پیاوړی کوي ځکه چې کله چې ماشوم شعر اوري هڅه کوي چې صحنه تصور کړي نو ذهن یې لدې سره پرخیش د شعر آهنګ او ریتم د ماشوم د اوریدو مهارت غشتلې کوي. ډیر کله مشاورو چې ماشوم له ښوونکي څه نشي زده کولی او هغه وخت په درس سر خلاصي شي چې له ځان سره څه ولولي، چې په دې ډول په ټولګي کې وخت ضایع کیږي او که ځینې شیان لږ پیچلي وي ممکن زده یې نشي. د همدې لپاره د شعر موسیقي له ماشوم سره مرسته کولی شي. شعر د ماشوم د کلماتو